پېښور کې د سهار 10 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دویمه ګړۍ کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او د مشال ریډیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه درورو خبرونه له ګل ایاز اور.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی په قومي سمله کې د قبایلي سیمو د پارلمان غړو پرون یو ترمیمي بل جمع کړي چې فاټا د په خبر پختونخوا صوبه کې شامل کړ شي. آذربایجان ژمنه کړې چې د ترانسپورت توانایي او ټکنالوژي په څانګو کې به له افغانستان سره مرسته کوي او د روسیې د بارونو چارو وزیر سرګی لاوروف د شام د شخړې په اړه د امریکا د بارونو چارو له وزیر جان کیری سره خبرې کړې. اوس د خبرونو تفصیل په قومي سمله کې د قبایلي سیمو د پارلمان غړو پرون یو ترمیمي بل جمع کړي او غوښتنه کړي چې فاټا د په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړل شي. له خیبر ایجنسی نه منتخب شوی د پارلمان غړي شاجګول افریدی پرون مشال اړو ته ویل چې د فاټا ټول غړي په دې سلا دي چې د قبایلي سیمو په آئینی حیثیت کې بدلون راوستل شي. نو موړی ځا تکړه چې د فاټا د پارلمان غړي به کوشش کوي چې د راتلونکو میاشتې د شپږ ویشتې نیټې کېدونکې د قومي سمله غونډه کې دغه بل د بحث لپاره وړاندې کړي. په قومي سمله کې د کورمه ایجنسی غړي ساجد حسین توري چې دغه بل یې په سیکریټریټ کې جمع کړي پرون مشال راډیو ته ویل
څومره پارټیان یو ورکی دي هغه ټول سره پرون موږ په اسلام آباد کې میټینګ وکړو صحیح ګریش ولو موږ بالکل د خبرې کې تاسو سره ویلاړ یو موږ خپل مشران سره په لنډ ورځ کې میټینګونه کوو چې هغه د تاسو مرګتیا وکړي.
خو ځین قبایلي مشران په دې اند دي چې په پارلیمان کې د فاټا غړي قانون سازي نشي کولای. د خبرې جنسي چارواکو ویلي چې د حکومت په لوا امن کمیټې د نه رضاکارانو امړی موندلي چې وسلوالو سو ورځې وړاندې د دې ایجنسی په لری پرتی سیمه تیرا کې تختولي ول. د ځای سرچینو په وینا وسلوالو د تیریتوار پر د حکومت په لوا امن کمیټې سوار لس کسان تختولي ول چې 15 د ګل پورز او نه یې د چاړشمبي پورز وژلې دي. د خبر جنسي یو ځای خبري سلیم الرحمن پرون له مشال رادیو سره په خبرو کې د دې پیښې په اړه ویل
دا ایران اراروانو خپل علاقې له بازار څخه خېل له او دای ز ټنډپل په علاقې کې څنګه باندې په دوران کې هغه ایملی شپاره کسان کنه اړه څو کسانو کې دوه بل کم عمر وای نو غي پریخي د 14 گرفتار کړي دای بیا د کمرخېلو علاقې له سوخ غړې او دی هغه کې بیا غورځولې.
یو امنیتي چارواکي فرانس خبري ایجنسی سره په خبرو کې د دې پیخي تصدیق کړي دي. نن په اسلام آباد کې د ترهګرۍ پر ضد قومي کړنلاري یا اکشن پلان لاندې جوړ کړل شوی د اپیکس کمیټې غونډه کیږي چې پکې بعد د ترهګرو پر ضد د شو عملیاتو جاج اخستل کیږي. د پاکستان سرکاري رادیو نن په خپل ویب پاڼه خبر ورکړي چې د اپیکس کمیټې غونډې مشري به وزیر اعظم نواز شریف کوي. په غونډه کې بعد د صوبې وزیر اعلی ګان د فوز مشر او نور لوړپوري چارواکي ګډون کوي. په غونډه کې بعد د صوبایي اپیکس کمیټې رپورټونه هم وړاندې کیږي. آذربایجان ژمنه وکړه چې د ترانسپورت توانایي او ټکنالوژي په څانګو کې به له افغانستان سره مرستې وکړي. د آذربایجان د بارونو چارو په وزارت کې د نړیوالو پراختیايي څانګې مشر اشرف شیخ الیف تیر ورځ په باکو کې ویل چې هیواد د باکو طب لیسی د اورګاډي پټلۍ جوړوي او په سمندر کې په یو نوي بندر کار کوي سو د افغانستان لپاره داسې زمينه برابر شي چې لدې لاري نړیوال بازار ته لار وکړي. اشرف شیخ زیاته کړ چې آذربایجان به د افغانستان ازواکونو سره مرسته هم وکړي. نو موږ ویل چې دا او یو شمیر نور ژمنی آذربایجان تیرونی په کابل کې د نړیوال کانفرنس په ترڅ کې هم وکړي. تاسو مشال اړین خبرونه اورئ. د روسي د بارنو چارو وزیر سرګی لاوروف د شام د شخړې په اړه د امریکا د بارنو چارو له وزیر جان کیری سره خبرې وکړې. دا خبرې په داسې حال کې شوې چې واشنگټن په جګړې ځپلې شام کې د روسي فوزي حلو ځلو په اړه اندېښنې لري. د روسي د بارونو چارو وزارت ویل چې دواړه وزیران 13 ورځ په ټلیفون د شام د شخړو په اړه خبري وکړي. همدا راځي د روس امریکا په دوه اړخیزو اړیکو هم وغږیدل. د روسي د بارونو چارو وزارت زیاته کړ چې لاوروف یو ځل بیا د هغه ترهګر ډلو پر ضد په ګډو هڅو ټینګار وکړو چې په شام کې د پام وړ ځایونه لاندې کړي او د نړۍ امنیت ته ګواښ جوړ شوی دی. د نهه پورز امریکایي چارواکو ویلي وو چې د روسیې درې فوزي ترانسپورټي الوتکې په شام کې په دې وروستو ورځو کې کېناستلې دي. د شام چارواکو د دې خبرې تردید کړې چې روسي ځواکونه په جنگي عملیاتو کې برخه اخلي، خو ماسکو د مشک ویلي چې د روس ځینې فوزي سلاکاران په دغه هیواد کې موجود دي. د ډنمارک د اورګاډي ادارې له جرمني نه د ریل هغه ټول سفرونه تر غیر اعلانیه مودې پورې ځنډولي چې له دغه هیواده په سوونو پناه غوښتونکي ډنمارک ته ځي او هڅه کوي چې په سویډن کې پناه واخلي. دا پریکړه وروسته تر دې وشوه چې د ډنمارک پولیسو تر دې مخکې پرون د ریل یو شمیر سفرونه هغه وخت وځنډول چې په سلګونو کډوال چې اکثریت یې د شام وو له چارواکو سره د نمونو د لیکلو پر وخت همکاري نه کوله. په سلګونو کډوال بیا پر لویه لاره د سویډن په لور روان شول چې د ډنمارک پرتله پناه غوښتونکو ته ښه شرایط لري. پناه غوښتونکي دا ویر لري که چرته د دوی نمونه په ډنمارک کې ولیکل شي نو بیا به نشي کولی چې په سویډن کې پناه واخلي. په اروپا کې تر ټولو زیات کسان په جرمني او سویډن کې پناه اخلي. د ډنمارک پارلمان تیره اونۍ پریکړه وکړه چې له نوو کډوالو سره فلاحي مرستې نه کوي چې له دې سره به پناه غوښتونکو لپاره دغه هیواد ډیر غوره نه وي. په روان کال کې په لکونو کډوال اروپا ته راغلي چې د دوی د استوګنې پر سر د اروپایي هیوادونو ترمنځ جنجال پیدا شوی دی. او وروستۍ خبر، امریکایي فوزیان وایي د عراق په لویدیځ کې رمادي ښار ته څیرمه د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د لوبو په یو سټیډیم کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د عملیاتو په یو مرکز هوایي برید کړی او هغې له منځه وړی دی. ګډو ځواکونو تیره ورځ په یوه اعلامیه کې ویل چې د وسله والو یوه زیرمې ویشتلې ده چې له دې ځای څخه وسله والې ډلې د فرات سیند په دره او د امبار صوبې کې د خپلو وسله والو ته وسلې ورکولې. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو غوریدل چې ګولیاز وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سمو د خلکو استادو پرون مازیګر د کمی سملای په سیکرټریټ کې په فاټا کې د قانوني او انتظامی اصلاحاتو راوړلو په مخه د یو بل مسوده جمع کړي. د قبایلو سیاسي استازي وایي درې بیلابیل لارې لري تر څو خپل هدف ته ورسیږي.
فاتا دے پاتا کرشیل آپشن نمبر سیکنڈ فاتا الیکٹڈ ایگزیکٹو کونسل دے پریم آپشن دے صوبے دے پارا بیا تحریک چلاول.
خدا خیبر جنسی د مشرانو یو ټولنه بیا وایي تر آئینی او انتظامی اصلاحاتو د مخه په فاټا کې د امن او د کډوالو بیرته په خپلو سیمو کې د پرځای کولو چارو ته باید پاملرنه وشي.
دې ضروري او فوري مسایل چې کم دي، قبایل وګی دي، قبایل کورونه وران دي، قبایل در به در دي.
او د خیبر پختونخوا د مرکز پیښور کاروباریان د حکومت لخوا پر دوی لګول شوی ود هولډینګ ټیکس پریشان کړی دي.
دا امن او امان صورتحال ډیر زیات خراب دی او بیا چې په بینک کې پیسې کیږي نو هغه نه او بیا 3000 روپے لکو پسی کټ کیږي.
د تاریخ پاڼه 19 پروگرام هم اوري هیلدا ل مشال رادیو سره اوسه. دا مولانه رپورٹ په د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو د خلکو استادو پرون چهارشنبه د کمی سملای په سیکرټریټ کې د یو آئینی ترمیمی بل مسوده جمع کړي. په مسوده کې غوښتنه شوې چې د پاکستان د اساسي قانون یا آئین د 260 ماده په لمن زوړلو سره د قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا صوبې برخه جوړ کړل شي. په دې اړه تفصیل اورو له اسلام آباد د احمد الله په رپورٹ کې.
د دې ترمیمی بل په حقله د خیبر ایجنسی نه منتخب د قامی اسمبلی غړي الهاج شاجی ګل مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی سیمو ټول منتخب غړي دی بل د لارې دا غوښتنه کوي چې د فاټا آئینی حیثیت دی بدل کړی شي او دا هله ممکن دی چې د آئین آرټیکل 240 ختم کړی شي. د نوموړي وینا وه چې د شروع په ورځ د باجوړ ایجنسی او کورمی ایجنسی نه منتخب غړو شهاب الدین او ساجد حسین توري په ګډون دوی دا بل د قامی اسمبلی په سیکرټریټ کې جمع کړو او د راتلونکي میاشتې په 26 نیټه باندې اسمبلی اجلاس کیږي او د دوی بدا کوشش وی چې دا بل پکې د بحث لپاره وړاندې کړي.
نو د کی پکې سره هم کې د شو د آرټیکل 247 ختمه دونه بغیر نو مونږ فاتا الیکټډ ایگزیکټو کونسل جوړې دي او چې تر کومه پورې آرټیکل 247 نوی ختم شو نو تر هغه پورې صوبه هم نشي جوړې دي. مونږ اول هغه دا دی چې فاتا د پاتا کړه شي لکه څنګه ملکن ډیویژن دی خو مونږ خلک کې سره درې آپشن ساتلې دي. آپشن نمبر سیکنډ فاتا الیکټډ ایگزیکټو کونسل دی. دریم آپشن دی صوبې جذبه لپاره بیا تحریک چلول اخیری مخ امید چې په دوه تایی اکثریت کې پاس کو کسم مساله یا حکومت پکې دیلې تو کولو نو موږ د امید چې کم اس کم حکومت خو براته فاته الیکټډ ایگزیکټو کونسل راکی
د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري نه چې کله مشال ریډیو ته پوس وکړو چې دی بل منزورولو لپاره د حکمران ګوند مسلم لیگ نون په شمول نورو سیاسي او مذهبي ګوندونو سره خبرې اترې کړې دي نو په جواب کې نو موړې وایي
موږ خپل هم لوبي کړې ده یو قسم دا اپوزیشن طرف نه او حکومت په ایمنیزي د غوي طرف نه موږ بار بار ویل شي چې تاسو دا بل راوړی موږ در سره یو چې کله موږ هغه نه خبره په حق نه نو موږ هم مطلب دې په دې باندې سټاند واخستو تیرې افته چې څومره دې قبایلو سیاسي اتحاد ده هغه ټول سره پرون موږ په اسلام آباد کې میټینګ وکړو صحیح گریش ولو موږ په خپل مشرانو سره په لنډ ورځو کې میټینګونه کوو چې هغه دې تاسو ملګرتیا وکړي
د یادونې دا چې د قبایلي سیمو اولس او منتخب غړي وخت په وخت د حکومت غوښتنه کوي چې یا خو دې فاټا په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي یا دې ورله د ځان له صوبې درجه ورکړي او یا دې فاټا وفاقي جمهوري سیمه یا فیډرل ډیموکراټیک ایریا وګرځوي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
عوام اوریدونکو چې د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازو پرون د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې په فاټا کې د آئینی اصلاحاتو راوړلو په مخه د یو بل مسوده جمع کړې د هیواد اتو سیاسي ګوندونو ائتلاف چې فاټا سیاسي اتحاد نومیږي دغه کار ملاتړ کړی خو مشر یې د پیپلز ګوند اخونزاده چټان وایي تر هغې چې د هیواد ولسمشر ونغواړي پر دغه بل بحث او یا هم په دغه اړه قانون سازي کېدل ناشونی دي له نوموړي سره زما همکار عبدالحی کاکړ مرکه کړې ده
دا سیمبولیکلی زمنګ د پارا نه کوډیر خره پرون زمنګ د پارلمنټیرین مشترکه میټینګ شو او مونږ د دیو د دې اقدام خیر مقدم کړي دي او مونږ د دیو پوره د مرستې ملاتړ یقین دی هانی ورکړي دا خو د پښتو غ یو متل دی و چې زمرم د غوچی او دا به و چې غوچی زمنګ اصل مسله دا ده چې د 247 تحت قومي سیملی د قبایلو د پارا قانون سازي نشي کولای دا قانون سازي به زمنګ د پارا نه ال په قومي سیملی کې کېدې شي کړه چې د صدر د طرفه د یو ارډیننس په یا باندې ټول پارتیشن کې تبدیلی وشي او قومي سیملی ته او سنټ ته دا اجازه ورکړي شي چې دا قبایلو لپاره نه قانون سازي کولای شي
دا قانون چې جمع شوی دی دا هیڅ معنی نه لري دا پر مخ نشي تللای ترڅو چې صدر یا ولسمشر نه وغواړي
بالکل نشي تللای د دې نه مخکې زمونږ قبایلي مخکې نتیجه شاه چې کومه دا د پاکستان پیپلز پارټي هغه الډي جمع کړي دي خدا په فلور باندې نشي راتلی ځکه نشي راتلی دا نه مخکې پنځه کال کوم دور شو پاره کې مختلف باندې جمع کړي دي په شملې کې نو دا موږ په شملېانو کې سمبولیکل جمع کوو په دې باندې موږ سپریم کورټ ته سمبولیکل ځو دا نه مخکې محترم بنظیر بوټو کې جمع کړي وو خو نه سپریم کورټ دا اجازه شته چې هغه د قبایلو لپاره نه ایشونه وشلې او پاره په سلو کې او نه قومي او سنټ ته دا اجازه چې هغه زموږ
نه خدا ولسمشر ته چا دا حق ورکړی دی یعنی هغه به اخر به څوک رانی سي چې هغه وایي چې اوس قومي اسمبلی د دوی پاړه باندې یعنی قانون سازي کولای شي بیا به ولسمشر څنګه څوک ورته وایي
هغه ته شي حکومتونه دي په تیر حکومت کې چې کوم موږ ته سیاسي ازادي نه و هغه موږ ته د صدر د مرده نیوز په ذریعہ راکړي شو را موږ ته د بالغ رای دی په بنیاد باندې د ووټ حق نه و هغه موږ ته د صدر د نیوز په ذریعہ باندې راکړي شو دغه شانته چې کوم دې منته د اپیل د وکیل او د دلیل حق نو یو پاتر ټریبینل منته جوړ شو زموږ په بلاته حفظات کې خو به هر حال یو حقوق منته جوړ شو د ارډیننس په ذریعہ باندې جوړ شو نو تر کوم وخت پورې چې صدر دا ارډیننس جاری نکي چې قومي سیملی ته او سنټ ته دا حق شته چې هغه د قبایلو لپاره قانون سازي وکړي موږ بیلونه خو به باقاعده چې مکو خو پاره باندې نه رای شماري کېدل شي نه پاره باندې په سیملی کې بحث کېدل شي
د باجوړ جنسانه د پیپلز ګوند لیو مشر اخونزاده چټان سره مو زمنګ د همکار عبدالحی کاکړ مرکه اوریده
د دیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي
د خیبر یونین پونم د خیبر قبایلی سیم مشرانو یو ټولنې د پاکستان په قومي اسمبلی کې په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو معرفي کولو په مخه د وړاندې کړل شوی آئینی ترمیمي بل مخالفت کړی دی د یادې ټولنې مشرانو پرون په پیښور پریس کلب کې یو خبري غونډه ته وویل هغوی په قبایلي سیمو کې د اف سی آر قانون د خاتمې په حق کې دي، خدا خبره ورته د منلو وړ نه ده چې ګنې فاټا دی د خیبر پختونخوا صوبې برخه جوړه کړل شي. تفصیل د غلام غوث ناولو.
د یادی ټولنې مشر بازارګل اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې په لومړی پړاو کې دي قبایلي ولس پزې کړی شي او هغلته کې دي امن قائم کړی شي، او بیا وروسته دي د هغوی سره په مشاورت د قبایلو د راتلونکي فیصله وکړي شي.
نو موږ دا ویو چې قبایلو لا اول په هغه نظر وکتل شي چې د دې ضروري او فوري مسایل چې کم دی کم دي، قبایل وګي دي، قبایلو کورونه وران دي، قبایل در به در دي. موږ دا ویو چې دا کم یو فیصله کیږي، کم یو کارم کیږي، پکار دی چې قبایلو سره مشورت وشي، قبایلو رائے په واغز درې شي چې قبایل څه وړي.
د خیبر یونین د مشر بازارګل اپریدی نه می پوښتنه وکړه چې آیا تاسو په قبایلی سیمو کې د اف سی آر او د پاکستان د آئین د 247 ماده په حق کې؟ نو په جواب کې نوموړی وویل
247 چړن نه دی پکار، البته په دې کې چې ځنې د فداسي لکه 7 شک نمبر 7 چې هغه قبایل د های کورټ او سپریم کورټ نه منې کوي، کدا چې شینو کې پکې چینجز وشي، تبدیلی راشي، نو موږ دغه په حمایت کې یو. خو موږ خپل واک اختیار پنجاب لا یا سند لا یا بلوچستان لا په ورکولو حق نه یو.
او د خیبر یونین په نوم د ټولنې یو بل غړی ګلنزیر مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلو اکثریت د پښتونخوا صوبې سره د شاملېدلو په حق کې نه دي.
چې موږ د صوبې سره په یو صورت حال باندې نظم کیږو، نظم کېدل وسره غوړو. ګلګیت بلتستان د ابو دې په لحاظ د موږ د ټولو قبایلو نه، د رګبې په لحاظ د موږ د قبایلو نه وړو کوي. انداسې بلوچستان چې وکړي هغه ځون له صوبارو خو د موږ د قبایلو نه، د ابو دې په لحاظ سره وړو کیرو. نو چې هغه دوی صوبې جوړېدای شي، آیا د موږ قبایلو له سره ځون له صوبا نشي ورکولای؟
د یادونه وړ ده چې د قبایلي سیمو پارلماني غړي په یو داسې ترمیمي بل متفق شوی دي چې په کې شپږ نیم قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا سره د شاملولو خبره شوې ده، او باجوړ، مومن، خیبر، کورما او اورغزی قبایلي سیمو ته د ملکن ډیویژن پرنګ د صوبې د واک لاندې حیثیت ورکول، او شمالي او جنوبي وزیرستان ته د وفاق لاندې د نیم قبایلي سیمو یا اف آر حیثیت ورکول خبره شوې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د خبر اجنسی چارواکي وایي د حکومت پلو امن کمیټې د نه رضاکارانو مړي موندلې دي چې وسلوالو څو ورځې وړاندې دغه اجنسی په لرې پرتې سیمې تیرا کې تختولي ول. د ځایي سرچینو په وینا وسلوالو د تیرې یکشنبې پر ورځ د امن کمیټې 44 کسان تختولي ول چې 15 یې د دوشنبې پر ورځ او 9 نورې د چهارشنبې پر ورځ وژلې دي. تفصیل له پیښوره د زبی شفق په رپورت کې.
چارواکي وایي چې د حکومت پلوه امن کمیټې د تختول شو غړ شپږ نور مړي موندلي چې وسلوالو څو ورځې وړاندې د ایجنسۍ په لرې پرتې سیمې تیرا کې تختولي ول. د دغه ایجنسۍ ځایي سرچینې وایي چې وسلوالو د تېرې یکشنبې پر ورځ د حکومت پلوه امن کمیټې یا توحید اسلام 44 غړي تختولي ول چې پکې د 15 مړي د دوشنبې پر ورځ او د پاتې 9 کسانو مړي د چهارشنبې پر ورځ د ایجنسۍ په قمبرخیلو کې موندل شوي دي. د با خبرو ځای سرچینو د وینا له مخې د حکومت پلو امن کمیټې وژل شوی ټول غړي د لنډی کوتل د بازار څخه خیل اوسیدونکي دي. د خبر ایجنسی یو ځای خبریال سلیم الرحمن چې په خیر نږدې سره لري په دې اړه وایي
دا ایران ار روانو خپل علاقې له بازار څخه خیل ولا، او دای ز ټنډ پل په علاقې کې څنګه باندې په دوران کې هغوی نیلي شپاره کسان کنه اړه څو کسانو کې دوه بل کم عمر وای نو غي پریخي د 14 گرفتار کړي دي. په دې کې دا 5 کسان په مغه شپه باندې وژل او دا نه کسانی بیگا و دای بیا د کمرخیلو علاقه له سوخ غړې او دی پاغي کې بیا غورځولې.
په ان حال کې یو ځای امنیتي چارواکي فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې وسلوالو د حکومت پلو امن کمیټې غړي په ډزو وژلې دي. خبري ایجنسۍ افغان پولیس د سیرما پرته قبلي سیمه ده چې د افغانستان ختیځ ولایت ننګرهار سره نښتې اوږدې پولې لري. ویل کېږي چې په دې سیمه کې د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام، تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو جنګیالي میشتي چې د پاکستاني ځواکونو د عملیاتو ترڅنګ پکې ځایي خلکو د وسلوالو پر ضد امن کمیټه هم جوړه کړې ده. د خبري ایجنسۍ ځای امنیتي چارواکو پاکستاني رسنیو ته ویلي چې د امن کمیټې د غړو د مړو تر موندلو وروسته په سیمه کې تلاشي عملیات پیل کړي، خو په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي. په خبري ایجنسۍ کې د ځایي حکومت پلو امن کمیټې د غړو په وژنه کې په داسې وخت کې ډیروالی راغلی چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د تیر کال په اکتوبر کې په یاد ایجنسۍ کې د میشتو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړل، او د روان کال په جولای کې داسې عمله تر هغه پاک اعلان کړه. له بلې خوا په خبري ایجنسۍ کې دغه حکومت پلو امن لښکر د غړو د تختونې او وژنې مسؤلیت د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام وسلوالو ډلې منلی دی.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو پروند د پاکستان د نورو برخو په څیر د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې هم سوداګرو د هغوی د مرکزی تنظیم پر غږ دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړلي وساتل. دغو کاروباریانو له حکومته وغوښتل چې پر هغوی لګول شوی ود هولډنګ ټیکس د ختم کی کننو په خبره چې پر ضد به خپلو احتجاجونو ته دوام ورکړي. له پیښور شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
دا نارې د خیبر پختونخوا د مرکزی د سوداګرو د تنظیم د غړو دی. دوی د ټول پاکستان د مرکزی سوداګرو د تنظیم په غږ د ملک نورو برخو په شان پیښور کې هم مکمل شټر ډاون هړتال کړی دی. دغه سوداګر وایي چې مرکزی حکومت په بانکونو کې په پیسو ایښودو او بیا راوستو باندې د ود هولډنګ ټیکس په نوم باندې کم نوی ټیکس لاګو کړی دی، هغه دې واپس واخلي. د خیبر پختونخوا د تاجرانو د مرکزی تنظیم سینیئر وایس پرزیډنټ ملک میرلی مشال لیډو ته وایي
دا ټیکس دنیا کې چرتم نشته، دې لپاره تاجران دې ته بدتا ټیکس وایي، سرکاری بتا ٹیکس. نمونگا دا غوالو چی حکومت دے واپس والی دے. پہلا شل رزو کے حکومت 40 کروڑ 90 لاکھ روپے دا خلقو جیبنو نوالی دی، اور حکومت ٹارگٹ چی مونگا اور دلے دے دا 42 خرب روپے دے. اور چی 42 خرب روپے دا خلقو جیبنو نا لالل اور خلق بے روزگار شو، نو حکومت روزگار بر کول بغواڑی کر دے پاکستان کے بدمنی غواڑی.
دا پیخور زلے دا سوداگر دا تنظیم صدر جانگیر غفران دا دا ٹیکس پاخلا وائی چی اس 0.3% پا حساب سرا یو لکو پسے 3000 روپے حکومت تزی، اور اتلون کی دا ستمبر میاش نبا دا 0.3% را دا ٹیکس 0.6% شی چی لکو پسے با 6000 روپے شی. نو دوی پا وینا دو مردوی گٹا نکوی چی سو مردوی حکومت تا ٹیکس ور کوی.
ظالمانہ وید ہولڈنگ ٹیکس پا مونگ باندے لگی درے دے. پا دنیا کی یو دے کی ہمم دا یو قانون نشتا چی تاسو پا بینک کی دا شپی یو لکھ روپے کی دے یو سہار چی تیرو باسی نو بیا باغ 97000 یو خودل تک دا امن و امان صورتحال دیر زیاد خراب دے. خلق زان سر پا دکانونو کی پیسی نشی خو دے، اور بیا چی کپا بینک کی پیسی کی گی دے نو پا حقی نو بیا 3000 روپے لکو پسی کٹ کی گی، اور ستمبر نپس بیا 1.6% شی نو دا بیا 6000 روپے کٹ کی گی.
دا پامل دا چې مرکزی حکومت دریز لري چې د خو معیشت لپاره او د ملک هر یو وګړي ټیکس ورکوونکي جوړول لپاره دوی دا ګام پورته کړی دی. ولې دغه سوداګر وایي کچري حکومت تر 8 اکتوبر پورې د دوی دا غوښتنه اونه منله، نو دوی به په 8 اکتوبر په ټول ملک کې د اف بی آر دفتر مخه ته احتجاجي ناسته پیل کړي، او تر څو چې حکومت دغه ټیکس واپس نوي اخستي د دوی ناسته به دوام لري. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکین دا شدگردی مکمل ختم
ہے افغانان چھو باری بے شک چھو
زینہ دیرا سخت ترابانی تیرا یہ ہر چکن
دوست مکان مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په درا
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اردونکو پرون د چهار شنبه په ورځ په پیښور پلس کلب کې په حکومتي ادارو او همدارا سیاسي ګوندونو کې د صنفي برابرۍ پر موضوع یو غونډه وشوه. د غونډې ګډونوالو غوښتنه وکړه چې د هیواد قانون سازي ادارې باید په حکومتي ادارو کې د صنفي بې انډولۍ ستونزې ته پام او د له منځه وړلو لپاره قانون جوړ کړي. په غونډه کې په عام انتخاباتو کې د ښځو رایو ته د کم ارزښت ورکول کېدو پر مسأله هم خبرې وشوې. تفصیل له پیښوره د غلام غوث په رپورټ کې.
په سیمینار کې د پښتونخوا د مدني ټولنو او د پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړو په دې خبره زور راوړو چې په حکومت سازۍ او حکومتي ادارو کې د ښځو او سړو ته په یو نظر وکتل شي. د لړکی د پښتونخوا سیول سوسایټیز نتورک یو مشر قمر نسیم مشال ریډیو ته وویل چې د سنپی برابرۍ په لاره کې د یو شمیر رکاوټونو لری کولو ضرورت دی.
رکاوټونه ډېر زیات دي. یو خدای چې قانون سازی چې کوم دن وغنښته، دویم خبره ده چې جنډر مین سټریمینګ په کار دی، کغه په سوسایټي کې وي، کغه په سیاسي ګوندونو کې وي، کغه مدني ټولنو کې وي، او کدا سي هغه په اسمبلیو کې وي. څنګه چې نن زمونږ چې کومې خويندې راغلي وي د صوبای اسمبلی ممبران یې وغي وي چې هغه په اسمبلیو ته خورسېدلي دي، خو هغه ته بیا هغه تل کې هم یو مفید ممبر صوبای اسمبلی په تور باندې هغه تل نه کتل کېږي. نو دا تازه چې نه دا صرف سوسایټي کې موجود دی بلکې اسمبلیو کې دنه هم موجود دی. نو زمونږ خواهش دا ده چې په دې باندې جنډر ریفارمز چې کوم دي، نو هغه الکترال پروسس کې هم پکار دي او زمونږ په مشر کې هم پکار دي.
په دې سیمینار کې ګډونوالو په دې خبره هم بحث وکړو چې په ټولنه کې د یو شمیر مذهبي او کلتوري رکاوټونو له وجې یو خواته د ټول ټاکنو پر مهال د ښځو د ووټ اچولو مخه نیول کیږي، نو بلې خواته په حکومتي ادارو او په اسمبلو کې هم ښځو ته د سنفي برابرۍ په سترګه نه کتل کیږي. د صوبایي اسمبلۍ غړي معراج همایون بیبي مشال ریډیو ته وویل چې د اسمبلۍ ښځینه غړو ته د پرمختیایي کارونو لپاره د نارینه غړونه کمی مالی فنګي ورکول کیږي.
بس یو کروڑ نه سلې د چې بس یو کروڑ را راکې او یو کروڑ کوم چې د اختیار د پارتي حکومت ته و ملاو شي دي د 10 کروڑ ملاو شي دي هغه خو حساب کتاب نشته دي او اپوزیشن والے د سلورو پور ملاو شي هغه ته خپل له سیوار کې کومه اپوزیشن کې کوم خزي او ماینورټیز کوم دي هغه یو کروڑ.
په دې سیمینار کې د سین پی برابرۍ لپاره د قانون سازۍ کولو غوښتنه وشوه او په دې غونډه کې د پښتونخوا د اسمبلۍ د هغه قرارداد ستاینه وشوه کوم کې چې ویل شوی دی چې په کار د الیکشن کمیشن او مرکزی حکومت داسې قانون سازۍ وکړي چې په کوم سیمو کې د الیکشن پر مهال خزي اوټونه نه اچوي نو هغل تکی دی ټول ټاکنې بیا د سره تر سره کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
اوریدن کو تو پاکستان د پلازمین اسلام آباد یو شمیر اوسیدونکي د خار د شخصي سکولونو د زیاتو فیسونو لامل شکایت کوي. دوی وایي سکولونه په خپل خوخه فیسونه ټاکي او پرته له دې چې د کومې ادارې لخوا څارنه وشي هر کال په فیسونو کې اضافه کوي. د ټول پاکستان د سکولونو او تعلیمي ادارو د اتحادیې مشر بیا وایي حکومت باید د سکولونو د فیسونو پر معامله کنټرول ولري. پر دې موضوع د ملیحې امیرزاده رپورټ اورو.
په اسلام آباد کې د ماشومانو میندې پلرونه شکایت کوي چې په شخصي سکولونو کې د یو ماشوم په سر ماهانه فیس کې په زرګونو پیسې ورکوي. دی وایي چې د شخصي سکولونو د فیسونو د نظام سم څارنه نه کیږي چې لامل یې د سکولونو مالکان د خپلې خوښې سره سم فیسونه اخلي. د اسلام آباد یو اوسیدونکی فیصل جمشید وایي
زما زوی یو پرایویټ سکول کې سبق کوي ټولې چټیو نه پسم چې سکول ته بوت لرنو سټی بل کم راغې هغه اتیا زر روپیا تقریبا هغه د مالټ سری د ماشوم غواړي چې هغه مونږ فیس جمع کړي د لایبرری پیسې د ګارډ پیسې هغه کې ټیوشن فی او نور داسې پدې چیزونه نه پکې شوې دي چې نن نه تلای په هیڅ هغه سکول کې نه پلی گراوند شته ډیر شي خدای هغه انکریز وکړي دا هغه لوجیک نه جوړیږي. سکول والا وایي چې دا زموږ فیسونه دي دا موږ مخکې تاسو ته ویلو چې موږ خپل په مرزه فیسونه اخلو.
د اسلام آباد یو بل اوسیدونکي نیر بابر هم د ماشومانو د زیاتو فیسونو نه تنگ دي.
د پرایویټ سکول حالات دې راغلي دي چې په دې کې دا اوس کې د مور پلان د جیبونه دا لکه ای ټی ایم مشین زما ماشوم په ترانسفر کې سبق وایي دې نه چې 77000 روپی ما کراولې او ورکی 35000 کری لکه بوکس او بل بوکس تورم دی اغا دی سکول کې پاتې نو ما را بوکس جو بار بار یو سکول باندې موږ نه بیار با استیاخ یا دې دې د خار ټول من ګران دکان دی چې کړه دې اغا لري ټینټ بتا را یو فارم ورته دې د سکول نه د پیسو جوړولو مشين جوړ کړې او زور ټول دغه مور پلان ته
په اسلام آباد کې د نهه پورس د زیاتو فیسونو خلاف د پرس کلب مخې ته د احتجاج په وخت د دغو دواړو پلرونو په ګډون نورو یو شمېر میندو پلرونو غوښتنه وکړه چې حکومت د شخصي سکولونو د سار اداره پیرا فعال کړي. د یادې ادارې چارواکو د موضوع په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. بلخوا د ټول پاکستان د سکولونو او تعلیمي ادارو تنظیم مشر ملک ابرار حسین وایي د اسلام آباد په ګډون په ملک کې د سکولونو بیلابیلې درجې دي چې دغه په خبره له 500 نه تر 3000 پورې فیسونه اخلي. دی وایي هغه سکولونه چې زیات فیسونه اخلي په کار ده چې پیرا پکې رول ولوبوي. دی زیاتوي
اب 5% سکولز ایسے ہیں
د ټولو شخصي سکولونو 15% داسې دي چې ډېر زیات فیسونه دي، یعنی په زرګونو روپۍ فیسونه اخلي. موږ هغه ته بالکل دا نه وایو چې داسې دي وکړي. حکومت ته داسې سکولونو په فیسونو کنټرول پکار دی. په اسلام آباد کې د سارنی یو اداره جوړ کړل شوې ده، نو پکار ده چې هغه دی فعال وي. د دې لپاره یو قانون پکار دی چې سکولونو لپاره یو حد مقرر کړي چې د مثال په توګه د 15 یا 10000 نه زیات فیسونه نشي اخیسته.
دغه مند پلرونه وای که د دوی خبره ته پامونه کړل شو نو دوی په خپل ماشومان لسکولونه نه لری کولو ته مجبور شي. پیرا په اسلام آباد کې د یو لسو نه زیاتو شخصي تعلیمي ادارو د سار حکومتي اداره ده چې د 2014 کال په مارچ کې په پارلمان کې د یو قانون تر منظوري دوه وروسته جوړه شوه. خو د میندو پلرونو په خبره دغه اداره د جون 2014 کال راهیسې مستقل مشر نه لري.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو
پر لنډو څپو 2113 15360 15080 او د انټرنیټ لالاري پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتو غوړیدلای شي.
اوریدونکو تاسو هم دا اوس مشال ریډیو ته غوږی په پیښور کې لس نیمې بجې شوې. لګولیاز نه لنډ خبرونه اورو.
په قبایلی سیمو په قومي اسمبلی کې د قبایلی سیمو د پارلمان غړو پورن یو ترنیوي بل جمع کړي غوښتنه کړي چې فاټا دی په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړل شي. له خیبر ایجنسی نه منتخب شوی د پارلمان غړي شاجي ګل افریدی پورن مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې د فاټا ټول غړي په دې صلاح شوي چې د قبایلی سیمو په عیني حیثیت کې بدلون راوستل شي. د خیبر ایجنسی چارواکو ویلي چې د حکومت پلوه امن کمیټې د نهه رضاکارانو مړی موندلې چې وسلوالو څو ورځې وړاندې د دې ایجنسۍ په لرې پرتې سیمه کې راکې تختولي ول. د ځایي سرچینو په وینا وسلوالو د تېر اتوار پر د حکومت پلوه امن کمیټې 14 کسان تختولي وو چې 15 یې د ګل په ورځ او 9 نور یې د چهارشنبې په ورځ وژلې دي. نن په اسلام آباد کې د ترهګرۍ پر ضد د قومي کړنلارې اکشن پلان لاندې جوړ کړل شوی د اپیکس کمیټې غونډه کیږي چې پکې به د ترهګرو پر ضد د شو عملیاتو جاج اخیستل کیږي. آذربایجان ژمنه وکړه چې د ترانسپورت توانایي او ټکنالوژي په څانګو کې به له افغانستان سره مرستې وکړي. د آذربایجان د بارنو چارو په وزارت کې د نړیوالې پراختیايي څانګې مشر اشرف شیخ تیر ورځ په باکو کې ویل چې هیواد یې د باکو تبلیسی د اور گاڑی پټلۍ جوړوي او په سمندر کې په یو نوي بندر کار کوي سو افغانستان لپاره داسې زمينه برابر شي چې لدې لارې نړیوال بازار ته لار وکړي. د روسي د بارنو چار وزیر سرګی لاوروف د شام د شخړې په اړه د امریکا د بارنو چار وزیر جان کیری سره خبرې وکړې. دا خبرې په داسې حال کې شوې چې واشنگتن په جګړې ځپلې شام کې د روسي فوزي حلو ځلو په اړه اندېښنې لري. امریکای فوزیان وای د عراق په لویدیز کې رمادي خار تاثیر مد امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د لوبو په یو سټیډیم کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د عملیاتو په یو مرکز هوایي برید کړي او هغه له منځه وړي دي.
د خبرونو لنډیز مو له ګلیاز اوریدو. او اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناور.
دا نو رسپانې خپل اداریا د قبایلی سیمو د پارلماني غړو لخوا ترمیمی بل په حق لیکل دا او رسپانې لیکي چې فاټا د پاکستان ایو مهمه برخه ده او قبایلی سیمې د ایو اوګدې مودې راهسې د بنیادی آئینی عدالتي او انتظامی سہولتونو څخه محروم ده. رسپانې لیکي چې د قبایلی سیمو نه منتخب غړي وای چې یا خوده فاټا او اف ار د خیبر پختونخوا برخه جوړ کړي شي او یا د ورلا د ځان له صوبې درجه ور کړي شي او د ترڅنګ په اف سی ار کې د هم بدلون وکړي شي. رسپانې لیکي چې په قبایلی سیمو کې پولیټیکل پارټیز اکټ 2013 هم عملی شوی دی خو بدقسمتۍ نه په دې تر اوسه په صحیح توګه عمل درآمد نه دی شوی چې له وجې قبایلی سیمې اوس هم د سہولیاتو نه محرومه پاتې دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د فاټا اولس ډېرې قربانیانې ورکړې دي او دا خلک څو کلو پورې د خپل کورونو څخه بهر پاتې شوي دي. نو په کار ده چې د فاټا اولس ته د ملک د نورو برخو د وګړو په شان حقونه ورکړي شي. وحدت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی د ترهګرۍ د مخنیوي د تګلارې په اړه په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته د وینا په وخت وویل چې د ترهګرۍ خلاف د ګډو هڅو د توندولو ضرورت دی ځکه چې داعش په خپل پروپاګاندا او خپل نظریات سیمه کې خوروي. ورسپانه لیکي چې پاکستان او افغانستان دواړه د تیرې ایوې لسیزې څخه د زیاتې مودې راهسې د ترهګرۍ د لعنت ښکار دي او د پاکستان او افغانستان د امن او جنگ دواړه حالتونه نیغ په نیغه په یو بل اغیز لري او هر کله چې د دې دواړو هیوادونو څخه یو کې ناقلار ریوی نو بلکې هم سکون نشی راتللې. ورسپانلې کې چې په پاکستان او افغانستان دواړو کې د داعش په صورت کې د یوې نوې خطرې راولاړې دوه د مخنیوي لپاره پکار ده چې دواړو هیوادونو لړپوړي چارواکي دغه خطرې پر ضد خپلو کې سره لاسونه یو کړي او یو بل سره خپل منځي مرستې سیوا کړي. مشرق ورسپان په خپل اداري کې لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د صوبې سیاسي مشورولې په شمول په نیپرا کې د اوریدنې پر مهال د خیبر پختونخوا د بجلی منافقه اضافه او د یو سلوشپکت څلويخ ارب روپو د بقایا جاتو غوښتنه کړې ده. ورسپانه لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت د وفاقي حکومت څخه د دین وړاندې هم نه صرف د بجلی په منافقه د اضافه غوښتنه کړې ده بلکې خپل بقایا جات یې ترې هم غوښتي دي او وفاقي حکومت ورسره وعده هم کړی دي خو د دې باوجود هغه د خپل وعدو نه په شا شي چې له وجې د صوبې په اولس کې احساس محرومي پیدا کیږي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز مجلې د افغان طالبانو د خپل منځي اختلافاتو او جګړو او د ځینو ملګرو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لیکو ته ورتلو او اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس بیا د پاکستان په جیلونو کې مجرمانو ته د مرګ سزاګانو ورکول کېدو پر موضوعاتو لیکنې کړې دي چې مهم ټکی لما هارون باچا وري. د ټایمز مجلې لیکنه وایي د افغان طالبانو د نوي مشر د هغو داوو برعکس چې ویل یې د طالبانو د یو موټی ساتلو هڅې کوي، د هغوی په لیکو کې د مشرتابه پر سر پیدا شوي اختلافات په خونړیو جګړو بدل شوي دي. د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور پلویانو په جنوبي افغانستان کې له هغوی څخه د جلا شوي یوې ډلې لسګونه جګړه مار وژلي دي. لیکنه کاږي د طالبانو خپلمنځي جګړې ښایي د دغه اسلامي څخدریزې ډلې د لا پاشل کېدو سبب شي. دا په داسې حال کې دا چې د یو شمېر افغان طالبانو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لیکو ته د تلو خبرونه خپاره شوي دي. پاکستان چې پر افغان حکومت او طالبانو د سولې خبرو لپاره فشار راوړی دی، خبرداري ورکوي چې دغو مذاکراتو د لا نور ځنډ په صورت کې ښایي او د پام وړ شمېر نور طالبان له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره ملګري شي. مجلې د پاکستان د یو جګپوړي امنیتي چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي چې د افغانستان د سولې یوازینی لار له طالبانو سره د خبرو هغه ده. د پاکستاني امنیتي چارواکي زیاته کړې ولسمشر اشرف غنی کولای شي د افغانستان د روغې جوړې په پروسه کې پر پاکستان د نه همکارۍ لپاره نیوکه وکړي، خو د په خبره چې دغه د مسلې حل نه دی. بلخوا د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ولیکنه وایي پاکستان دا مهال د نړۍ د هغو هیوادونو د لیست په سر کې ځای موندلی چې مجرمانو ته پکې د 500 سزا ورکول کیږي. د لیکنې تر مخه د هغه ورسته ده چې طالبانو د تیر کال په دسمبر کې د پېښور پر یوه ښوونځي برید وکړل او پکې یې یو نیم سل کسان چې زیاتره ماشومان ول ووژل. خواجان سوایی پر ځای د دې چې د پاکستان حکومت وسلوال ونیسي او اعدامی کړي، د هغه هیواد په جیلونو کې عادي مجرمان په دار ځړول کیږي. په لیکنه کې د بشري حقونو د فعالانو په حواله ویل شوي چې له تیر دسمبر میاشت راهیسې له هغو 268 قیدیانو څخه چې 500 ورته ورکړل شوي، یوازې 10 یې د تروریستي پېښو په تړاو نیول شوي ول. لیکنه زیاتوي په پاکستان کې قیدیانو ته د مرګ سزاګان ورکولو لړۍ لا هم روانه ده چې هدف یې د هغه هیواد د ترهګرۍ پېښو ځپلي ولسته یو څه قناعت ورکول دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر د افغانستان وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړې او له سپینې ماړۍ غوښتي چې د اوس لپاره خپل پوځیان له دغه هېواده ونه باسي. مکټرن بیری چې په وروستیو کې کابل ته تللی و له ولسمشر اشرف غني او د ناټو له چارواکو سره یې لیدلی دی، دی اوس واشنگټن ته ستون شوی دی او له امریکایي رسنیو سره غږېدلی دی. د نوموړي د څرګندونو جزئیات له احمد شیبر اورو.
د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر ماک ترن بیری د ولسمشر اوباما له ادارې وغوښتل چې له افغانستان د پوځیانو له ایستلو لاس واخلي او پرې نشتي چې دغه هیواد یو ځل بیا د ترورستانو په پټنځای بدل شي. ماک ترن بیری چې تازه له افغانستانه واشنگټن ته ستون شوی دی وایي زه د پوځیانو د ایستلو حقې پرېکړې ته اندېښنه لرم چې ولسمشر اوباما به یې په راتلونکو څو اونیو یا میاشتو کې اعلان کړي. لا پلان سره سم ټاکل شوی چې په افغانستان کې د امریکا پاتې نشته لسر پوجن دراتونکو میلادي کال تر پای ووزی او هلته یوازې دومره عسكر پریشلی چې په کابل کې د دوی د سفارت امنیت ټینګ کړي. په کانګرس کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر وایي چې چرته امریکا داسې پریکړه وکړي نو افغانستان به په ټپي حالت کې طالبانو د القاعده پاتې شونو داعش او نورو ترورستي ډلو ټپلو ته پاتې شي چې بیا شایي د امریکا پر ضد بریدونه وکړي. ماک ترن بیری زیاته کړه چې افغانستان د خپل جغرافیایي موقعیت لپاره د داسې سیمو لپاره چې هلته حکومت نه وي د تاریخي پسمنظر له نظره او د مخدر موادو له لارې د پیسو د ترلاسه کولو په خاطر تل د ترورستانو په نظر دلچسپ ځای دی، او لکه څرنګه چې په واشنگټن کې اکثر خلک فکر کوي تر هغه داعش په دغه هیواد کې په سرعت د ودې په حال کې دی. امریکایي رسنۍ خبر ورکوي چې په افغانستان کې به د ناټو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل په راتلونکو څو اونیو کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه خپل وړاندیزونه د اوباما ادارې ته وړاندې کړي. د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر ماک ترن بیری وایي چې د دې پلوي نه کوي چې امریکایي ځواکونه د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې شي، خو د په وینا په کار ده چې دا ځواکونه د اوس لپاره هلته خپلې اډې ونه تړي او له هغه ځایه پاتې عسکر ونه باسي. ماک ترن بیری بیا عراق ته اشاره وکړه او ویل کله افغانستان امریکا خپل ځواکونه وباسي او یوازې د خپل سفارت ساتنې ته توجه وکړي د عراق تجربه به تکرار شي. له عراق په 2011 کال کې امریکا وروسته تر دې ټول ځواکونه وېستل چې بغداد له دې سره مخالفت وکړ چې امریکایي ځواکونه د عراق دننه له عدلي تعقیب بری شي. له عراق د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د دغه هیواد پراخې سیمې داعش لاندې کړې او سختې جګړې پکې روانې دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د افغانستان پولیسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو ځینې استازي وایي چې په دغه ولایت کې جګړه مارې ډلې یعنی داعش او طالبان د گاونډیو هیوادونو لخوا تمویلېږي. دوی زیاتوي له داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره پاکستان او له وسلوالو طالبانو سره ایران یو د بل پر ضد مالی او پوځي مرستې کوي. که څه هم لوړ پوړي افغان چارواکي په دې اړه څه نه وایي، خو د ننګرهار د والي ویان بیا د ولسي جرګې د غړو دغه څرګندونې نه تاییدوي او نه یې هم ردوي. له کابله د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار استازي فریدون مومند د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل له وسلوالو طالبانو سره ایران او له داعش سره پاکستان مالی او پوځي مرستې کوي.
ننګرهار په ولایت کې چې د دولت مخالفینو چې د طالبانو او داعش په نامه باندې دوی دلته یادېږي او دوی په خپل منځ کې سره هم جګړې روانې دي، دغه ډلې دواړه د دوه ګاونډي ملکونو لخوا نه چې داعش د پاکستان لخوا او طالبان د ایران لخوا نه اقبالي او دوی ته سلاګانې ورکول کېږي او افغانستان د جګړې یو میدان ګرځي. دا یوه نوې جګړه ده چې په افغانستان کې او بیا د ختیځو ولایتونو نه شروع کېږي.
له څو میاشتو راهیسې د ننګرهار په اچین، په چراګام، چپرهار، هسکه مینه، سپینغار، خوګیاڼیو، شیرزادو، نازیانو، کوټ، حصارک، بټیکوټ، مومندری او یو شمیر نورو ولسوالیو کې د داعش یا اسلامي دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخت نښتې روانې دي. په ولسي جرګه کې د ننګرهار استازي وایي چې په دې جګړه کې لسګونه ملکیان وژل شوي او په زرګونو نورو خپلې سیمې او کورونه پرېښې دي. په ولسي جرګه کې د دې ولایت بل استازي سید اکرام وایي چې ګاونډي هیوادونه د افغانانو له بېوزلۍ او بیکارۍ ګټه اخلي او د خپلو ګټو لپاره د یو بل پر وړاندې جنګوي.
افغانستان د خلکو د دغه بیروزګاری او فقر نه هیوادونه استفاده کوي تر څو چې زموږ ولسونه د هر طرف نه لمنځه لاړ شي. خو حتما د دې دښمنانو پسې چې هیوادونه ونه وسی دوی نشي کولای چې په خپل امکانات دلته دغه جګړه مخکوي.
وکیلان خبرداري ورکوي که دولت د دواړو ډلو پر وړاندې چټک اقدام ونه کړي نو د دوی ترمنځ د جګړې لمن به د ننګرهار ولایت نورو سیمو ته هم خوره شي. هڅه مو وکړه په دې اړه په کابل کې د اړوندو امنیتي چارواکو نظر واخلو، خو د پرلپسې هڅو سره سره یې په نظر اخیستلو بریالي نسو. په ورته وخت کې د ننګرهار د والي ویان احمدزی عبدالزی نه د موضوع ردوي او نه یې هم تاییدوي. ښاغلی عبدالزی ازادۍ رادیو ته وویل په دومره لویه کچه جګړه له بهرني تمویل څخه امکان نه لري.
د دې د سپورت په اړه مشخصا مونږ څه نشو ویلی، ولې دا هم نشي ردېدلی چې دوی دې پرته د کوم هیواد یا پرته د کوم لوري د سپورت نه دلته په دومره امکانات وجنګېږي.
هغه زیاته کړه چې په ننګرهار کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه اوس کمزورې شوې ده او حکومت به په راتلونکي کې د دواړو ډلو پر وړاندې کوټلي ګامونه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغان ولسمشر پاکستان تورن کړی و چې په افغانستان کې نیابتي جګړه پر مخ وړي. د امنیتي چارو کارپوهانو حکومت ته سپارښتنه کوي وړاندې له دې چې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه د هیواد نورو سیمو ته پراخه شي باید په ننګرهار کې مخه ونیول شي.
دا مشال رادیو ده.
د پناهغښتونکو په چارو کې د اروپایي اتحادیې عالي کمشنر پرون د پناهغښتونکو د روان بحران د مخنیوي لپاره د اتحادیې بیړنۍ پلان وړاندې کړ. د پلان له مخې به د اروپایي اتحادیې ټول هیوادونه 1,60,000 پناهغښتونکو ته ځای ورکړي چې اوس مهال د بې سرنوشتۍ په حالت کې په هنګري، یونان او ایټالیا کې پراته دي. ملالۍ بشیر جزئیات لري.
د اروپای اتحادیه لخوا د پناهغښتونکو په برخه کې عالی کمشنر جین کلاود جنکر په خپل لومړی عمومي وینا کې د اروپا پارلمان ته د پناهغښتونکو په اړه وړاندیز وکړ. د وړاندیز له مخې به 1,60,000 پناهغښتونکو په اروپای اتحادیه هیوادونو کې ځای پر ځای کیږي. دغه پناهغښتونکو اوس مهال په یونان، هنګری او ایتالیا کې شپې او ورځې تیروي. پر هغه پلان سربیره چې په میاشت کې په ایتالیا او یونان کې د 40,000 پناهغښتونکو د ځای پر ځای کولو وړاندیز شوی وو، نن موږ دوهم بیړنۍ پلان وړاندې کوو چې 1,60,000 کسان له ایتالیا، یونان او هنګری څخه نورو اروپایي هیوادونو ته انتقال کړو. دا باید په الزامي توګه وسی. جنکر د اروپای اتحادیه له هیوادونو وغوښتل چې راتلونکي اونۍ د اروپای اتحادیه د کورنۍ چارو وزیرانو په غونډه کې د دې پلان ملاتړ وکړي. زه د اروپای اتحادیه له غړو غواړم چې د دې اتحادیه د کورنۍ چارو وزیرانو په غونډه کې چې په 14 سپتمبر کېږي یو ځای د 1,08,000 پناغښتونکو د ځای پر ځای کولو پلان تایید کړي. موږ د 40,000 خبره نه کوو، موږ د 1,08,000 خبره نه کوو، دا 1,08,000 کسان دي. دا هغه شمیر کسان دي چې اروپایان یې باید خپلې غېږې ته قبول کړي. جنکر وویل د الزامي مقرراتو د پروګرام لمخې چې د پناغښتونکو په اړه دی او ډیری پناغښتونکي له سوریه څخه دي، باید هر هیواد له هغو څخه یو شمیر قبول کړي. جرمنی چې د ګڼ شمیر پناغښتونکو د خوښې هیواد دی، د دې پلان ملاتړ کوي، خو هنګری چې د دې پناغښتونکو تر ټولو غوره ترانزیت لاره ده، له دې پلان سره مخالفت کوي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شبکه.
او سموریدونکو د مشال ریډیو 19 پروگرام د تاریخ پاڼه چې په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال خالد خان جوړ کړی دا تاسو ته په تکراری توګه ورو.
ګران اوریدونکو د خیبر پښتونخوا ستر خار پیښور کې کیسخانه بازار به مو لیدلې وي او که چیرې لیدلې مو نه وي نو دا به مو خامخا اوریدلې وي چې دغه بازار د پښتونخوا د ټولو نه زوړ او تاریخي بازار دی، چرته چې د انسان جون سره تړلې هر قسم سامانونه ملاويږي او دا هر څه د پاره بیل بیل واړه او لوی بازارونه دي. کیسخانه بازار کې د کابلې دروازې سره نږدې یو وړوکی بودکې جوړ شوی دی چې دواړو اړخونو ته تنګ او واړه بازار ارونتا لارې اوتی دی. همدا غزیته د شهیدانو چوک ویل شي کوم چې د 28 اپریل 1913 د هغه شهیدانو په یاد کې جوړ شوی دی چې د انګریز فوج په ناتر سډزو وجل شوی او ټپیان شوی وو. ویل کیږي چې پیښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبه سیاسي مبارزه هم دغه پیښې رستو پیل کیږي او په دغه پیښه کې د خدای خدمتګارو سره سره د کانګرس خلافت تحریک او عام وګړي شهیدان شوی او ټپیان شوی وو. نن زموږ د پروګرام موضوع د کیسخانه بازار کې دغه د شهیدانو چوک دی او د تاریخ کتابونو او استادانو سره د باس پرانا کې به دغه معلومات درکو چې په دغه پیښه کې څومره خلک مړه او بیا کوم داسې حالات وو چې انګریز سرکار په دې مجبوره شو چې په سونو بی ګناه خلکو ناتر سډزي وکړي. دا پیښور خار په حق لویل کیږي چې دا د جنوبی ایشیا د ټول نزور او لرغونی آباد خار دی چې خوشا 2,500 کال زوړ تاریخ لري او د منځنی ایشیا او هندستان په منځ کې د خیبر په دره کوم قافلو او کاروباری خلکو مزل کولو نو د دمه لپاره به ډومبي او اخیری پړاو هم پیښور. او دا تاریخ کتابونه لیکي چې دا پیښور کې سخانه بازار تاریخ هم دومره لرغونی او د اهمیت وړ دی څومره چې دغه خار دی، ځکه چې د لری لری نه راغلي د کافلو پړو هم دغه بازار او چرته چې بدوی د سامان خرڅولو او اخستلو نه پرتلا د ځای خلکو نه خوندور کسی هم اوریدلی نو ځکه ورته د کیسخانه بازار نوم ورکړی شو. اسلام آباد کې د قادی اعظم یونیورسيټي د تاریخ څانګې استاد او څېړنکار پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه د کیسخانه په حق لا وایي
چې دې بازار ته کیسخانه یې څنګه چې دلته وټل وي دلته کافلې کاروانونه به پراتو هغه پړاو دوران کې ودی ته ټوله ټوله شپه په خوا خو نور څه نه ټي وي نه ریډیو نه نور څه داسې د وخت تیری لپاره نور څه ذریعې وي نو بس همدا کیسه خانان چې به وو دوی به خلکو ته ټوله ټوله شپه کیسې اچولې نو د هغې وجه نه د دې بازار نوم چې دی کیسه خانه بازار شو.
دا کیسه خانه بازار چې څومره د ځایي خلکو سود سودا لپاره مشهور او همدومره د سیاسي هلو ځلو لپاره یاد دی، چرته چې د ډېر پخوانه سیاسي جلسې ادبي غونډې او ثقافتي دستوري کیږي. په 28 اپریل اکتوبر 1913 هم دغه شان د انګریز سرکار خلاف سیاسي خلک د یو پورامن احتجاج د پار راوتیو چې ناترسا د زی پی او شوی او د ډاکټر وقار شپوینا په دغه پیخه کې 200 او سلویخ کسان مړ شوی او ډیری خلک جوبل شوی وو.
په دې ورځ باندې په 23 اپریل 1913 باندې په یو ورځ سهار 11 بجو نه ډزې شروع شوی دي، تر 3 بجې ډزې شوی دي. او د مړو تعداد چې کوم دی هغه 213 ما د ریسرچ مطابق خو دی. د دې نه علاوه ډېر مړي چې دي آی ویټنس گواهان دا یی چې ډېر مړي لارۍ راغلي وي فوجي او په هغه لارو کې اوچتې کړي دي او هغه کابل سیند نوخار سیند چې کوم دی لنډي کې غورځولي دي هغه د دې نه علاوه دي.
پروفیسر ډاکټر وقار علي شاه چې په خدای خدمتګار وي د پی ایچ ډی څېړنې کړي دي وایي چې د کیسه خانې بازار پیښه په هندوستان کې د 1919 د جلیانواله باغ په شان یو ناوړه پیښه وه، خو افسوس چې نه خو په وخت کې د دې په صحیح توګه پلټنه شوې او نه د پاکستان په تاریخ کې او په خصوصي توګه د نصاب کتابونو کې د دې څخه خاص ذکر شته دي.
دا خو یو ډیره خونړۍ پیښه ده، د پښتنو په تاریخ کې یو ډیره هم ورځ ده، خو د بدې مرغې ډېر کم خلک ته خبر دي او هغه یو خو د تعلیم کمی دی، بل د سیاسي شعور کمی دی. نو دې د وجې نه د جلیانواله باغ د واقعې نه خو درست جهان خبر دی او تر دې پورې چې لکه د هندوستان تاریخ دانانو د هندوستان لیکوالو علم پوهو خلکو په دومره رڼا اچولی ده چې د هندوستان بچي چې دی هغه نن د خپل تاریخ باندې چې ویاړنه کوي فخر کوي په هغې کې چې کومې قربانۍ یادوي نو په هغې کې د جلیانواله باغ دا لویه پیښه یادوي په 1919 کې په 14 اپریل چې شوي وه په انګریز چې دی لکه 300 کسان مړه کړي دي.
په 12 مارچ 1913 کې چې کله د هندوستان هغه وخت د ټولو نه لوی سیاسي ګوند کانګرس د انګریز سرکار خلاف د سیول نافرمانی اعلان وکړو او د سالت مارچ نه پس یې په مالګه باندې ټیکس ورکولو نه انکار وکړو، نو پیښور کې د کانګرس غړو هم د انګریز خلاف یو احتجاج وکړو، خو دا ډاکټر وقار علي شاه په وینا پیښور کې د کانګرس غړي دومره کم وو چې حکومت ورته څه خاص اهمیت ورنه کړو.
داسې ده چې دلته کې لوکل کانګرس په 1915 کې جوړ شوی دی په پېښور کې، لکه یو څو حاجی جان محمد دی، علی ګل خان دی، داسې پکې ډاکټر سی سی گوش دی، ها امیر چند بموال دی، امیر چند بموال دا جوړ کړو. دا د ښار یو څو انټلیکچوئل ورته ویلی شي، انټلیجنسیا ورته ویلی شي، روشن فکران دی راغون شو دی دا پارټي جوړه کا. خو دې نه دی په خواروې ډېرې پیو کې خو یو عوامي جماعت یې تنه نو جوړ کړی، یعنی دی میکسیمم ممبرشپ چې رسېدلی دی هغه په 1919 کې د جلیانواله باغ په نتیجه کې ریاکشن کې د کانګرس ممبران چې وو هغه 100 دي.
ډاکټر وقار علي شاه زیاتوي چې باچا خان او د هغه ملګرو دغه وخت کې د انجمن اصلاح افغانه او خدای خدمتګار تحریک بنیاد ایښی و او د هغوی مرسته او ملاتړ ترلاسه کولو دپاره د کانګرس پارټۍ مشران هشنغر کې د خدای خدمتګارو مرکز ته لاړل او د انګریز خلاف د سیاسي مبارزه کې یې هغوی ته بلنه ورکړه.
اتفاقا سره د اپریل په میاشت کې به د انجمن اصلاح افغانه او داسې د سره چې څومره نور ارګنایزیشن جو خدای خدمتګاری هم جوړه شوې وه، د زلمو جرګه وه، د دې ټولو متفقه اجلاس په اتمانځو کې په 19 اپریل هغه نمانځلی و. د کانګرس مشران یو څو د ښار نه لاړو چې پکې علی ګل خان شامل و، پکې داسې خان میر هلالي شامل و، سی سی گوش، دا خلک لاړو اتمانځو ته په دې آزاد سکول اتمانځو په هغه سالانه جلسه کې هم شرکت وکړو. ولته یې په سټیج باندې خلکو ته خواست وکړو چې یاره مونږ نافرمانی کې مونږ سره
ډاکټر وقار علي شاه وایي چې کله په 23 اپریل 1913 سیاسي او مذهبي ډلو مشرانو په کیسه خانه کې د کابل تانی په لور روان و، نو د هغه وخت پولیس افسر سره دغه یره شوه چې ګنی دوی په تانه حمله کوي، نو ځکه یې په بیړنۍ توګه فوج راوبللو او بیا چې څنګه د فوج ګاډي راغلل نو لومبې ګاډي نیخ په نیغه په جلوس ورغلو چې 14 کسان پکې مړه او ګڼ شمېر جوبل شو.
ممبئی آربٹ کار چې راورسېده پرې مور کې چې دا کاډه راتاو شو 14 کسان ورلاندې چخنې شو، پاغې کې 12 خو په مکمل شو او دا نور زخمیان. بس دې سره لانجه شروع شو. دې کې سمشران رامخ کی شو وغی خلق کو توی چیرا بس دا معاملہ ختم ہو و تاسو لاٹ شئی پاگی کے حکیم عبدالجلیل ندوی دے اجی عدیل پلار دیرا لو دے تکریروں کو خلق اور پس چگہ نارے جوڑے کے چنا کہو دے انگریز جانتے ہو بس بیا اور تا نور مشاران ہوئے چا بس اجی سے پریدا چی سا لکہ دا خلق کئی گورو چی دے سکئی
دا دا ظلم او زبردستے پر دے عمل کی دا جلس زنی گڑن والو دا فوز دا گاڑی تا اور ور تکلو او یو الگاو تلگاو جوڑ شو
اگا اڈنبے آرمڈ کار چھو اگا تا دای اور ویر تکو دے خلق ور تا اور ویر تکو چی رنگی تا چی زبردست کولے شو چی یارا اندستان ہے یا دی ما چی کم ریایا دا اگای دی دومره لکه کای دومره طاقت یا دومره نافرمانی دی کای اډر ویر کو دټا سو کوم رومبه پلټن چیو اغا ګورکاو ګوروال رائفل ستنوم باندې و ایته چې و چې دټا یو کای اغا انکاری شو بس اکدم دی اغا کورٹ مارشل کو دی اغا دی پسته 111 انفنتری چې کوم یارکشایر والا کینګ یارکشایر والا اغا را وستو
ڈاکٹر وقار علی شاہ وائے چی ہم پا دغه وخت کې مولانا عبدالرحیم پا پولزے پا مشرک کی یو پورا من جلوس راوتی ہو او دا کانگرس او خدای خدمتگار و مشرانو دغه یو حسا کولا چی نور شر فساد اونشی خود انگریز فوز لعرخا پا جلوس ناتر سا دزی پیل شوی چی دا جلوس دا گردنوالو سر سر پا کزایی دکانداران او بیگونا خلق هم پا نخشو
گیر چاپیرا علاقو دا کلو ملو والا کوم خدای خدمتگار چی راغلی و دای دی اگا پتی اگا نمونه اشتره دی پختنو دا گیر چاپیرا کلی چی دی اکثریت خلق دی دی
پروفیسر ڈاکٹر وقار شاہ وائی چی باچا خان پا دغه ورځ سره د خپل ملګرو دا اشنغر نا دا پیخور پلور پا یوٹانگا کرا روانو چی دا ناکه سر نزدی پولیس اونیو او بیای دا سلور کالو دا پارا دا هندوستان پا یو زندان کی بندی کلو
باچا خان او دیگه یو سو مرگری پتانگا که وصلات اکبر خان اکبر دا نور سو کسان دیر روانو دی ناکی تانے سرے دی انیسن بویتلو چار سا دی جیل تا ال تکی چی خلق راجع وشو ال تکی ام دایا روا چی رضا خلق اسینا جیل دیوال مات کی آگے دینے فورن رسال پور تر اوگستو دی رسال پور نگجرات تاو بیا رسال اور کالا رکرس امپریزنمنٹ کی کہ دی با مشکت ورطور کو جیل کے واچو
پروفیسر ڈاکٹر وکار علی شاہ وائی چی دا غی پیخ نرستو دا کابلی دروازی تا خونی دروازا او دا کسخانے بازار تبا دا شہیدان بازار ویلشو خوبیا انگریز سرکار خلق بزور دغه ځایونو ته دغه نمونه ورکول نه منکل او بیا چې کله یو ځای دکاندار د درویشتم اپریل ناوړ پیخي پیاد کی په شهیدانو چوک کې یو بوت کې جوړ کړو نو نه صرف یې دغه دکاندار سزا وار کړو بلکې هم دغه پلاس یې هغه یادگار رنگ کړو
دی دې پستا په دوی ما درې مورې دلته کې یو دیو چې مې وی دکان یو اشک نو مې دو اگر آلو دلته کې را کوم دغه چې د دې ډېر شي وی کوم دغه چې په یو ځای باندې دلته کې شهیدانو یادگار جوړ کو دلته کې مضمونه پکې وشو دغه وشو نو چې را داتې دنه دا خونی دروازه را او د شهیدانو بازار شو بس فورن هغه گرفتار کو راي اوس هغه باندې کوم یادگار چې هغه جوړ کړو انټي ورته ویر کا فوټوګان فوټوګرافر و تر سرکاري موجود هغه ګنټي باندې په زور پاغه باندې خپل دغه خپل په وړاند کو تصویر نه وو سو بیا نور خو فوجار و هغه هغه دغه تاسو سرکولیټ شو چې هغه هم دې دا کوي
ډاکټر وقار علی شاه وای چې د کیسه خانه بازار د ناوړ پیخي د پلټنه د پاره هغه وخت درې کمیټه جوړ شوې چې یو د حکومت له اړخه او نورې د کانګرس او د خلافت د اړخه وي خو بیا د حکومت له اړخه سیاسي ګوندونو کمیټو او غړو ته د آزاد پلټونو موکا ورنکړل شو او د حکومت له اړخه پلټونو کې وویل شو چې په دغه پیخه کې صرف څلوېښت کسان مړه شوي وو
بیا فرنګي چې دی هغه یو دوه ججان یو د مدراس های کورټ یو د بمبئی هغه ته سلیمان پینکریج رپورټ دی په هغه کې دی لیکلي چې څلوېښت کسان مړه شوي دي هغه نم کم او سچې دي نو مصیبت دا دی چې دا نور رپورټونه اویلیبل نو خلکو ته کانگریس تاریخ داران چی دی اگر ان دا سرکاری رپورٹ پیش کرے ہوئے
اور ادن کو دا درویشتم اپریل 1913 دغه ناوړه پیخه پیښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبنه سیاسي مبارزه ګڼل شي او دغه د هندستان جنلیاواله باغ چې 1400 کسان پکې مړ شوی وو پایستوګه وړه پیخه نه وه. خو د بده مرغه نه خو په صحیح مانو کې انګریز په وخت کې د دې پلټنه شوې او نه بیا د پاکستان جوړېدو وروسته دغه د کام شهیدانو ته څه خاص پیرزونې وړاندې شوې، بلکې دغه یې په یو منفي انداز کې کام ته وړاندې کړې. ډاکټر وقار علي شاه وایي په کار ده چې د کیسه خانه بازار د دغه شهیدانو په یاد کې یو لوی یادګار جوړ کړی شي او نوی نسل ته د دغه پیښې اصلي حقایق وړاندې کړي، او لکه د هندوستان په شان د برطانیې حکومت په دې مجبوره کړي چې د پیښور په خلکو او پښتنو د دغه ظلم او زیاتۍ په سفارتي توګه معافي وغواړي. تر بل اونۍ پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای په امان.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621، لنډو چپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو .com باندې په صفحه توګه اوریدلای شئ.